په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام نوې نړۍ دروو، خو پیل یې له خبرونو کوو. بشیر ګواخ به وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی، د پسند کمیټې ځوکونو دا وکړي چې د تحریک طالبان پاکستان او لشکري زینبیون مهم مشران یې نیولې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخککان زکی مزیر او عید رحمان له بنده خوشی شوي، خو څو نور کسان نیول شوي دي. د افغانستان او پاکستان د تجارت شریکې خونې له حکومت غوښتنه کړې چې ویزې دې اسانې کړي. د خبرونو تفصیل، د سند صوبی امنیتی ځواکونه دا کوي چې دوه مطلوب مهم وسلوال یې نیولې دي. رینجرز او ترګری ضد پولیسو د جنوري په 6 په جلا جلا خبر پاڼو کې ویل چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي یو قومندان د کراچۍ ښار په اتحاد چاون کې د ایران پلوه او د ایران پلوه ملیشي زینبیون لشکر زینبیون قومندان په سولجرز چوک کې نیول شوی دی. ټي ټي پي او زینبیون تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کراچۍ کې د ترګری ضد پولیسو دعوه کړې چې د زینبیون نیول شوی قومندان سید محمد مهدی نومیږي، چې د 2019 کال په مارچ کې پر دینی عالم تقی عثماني د برید لپاره مطلوب و. په خبر پاڼه کې د ایران د نوم له یادولو پرته تور پور شوی چې مهدی د یو ګاونډي هیواد د استخباراتو لپاره کار او وژنې کولې. پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وایي د بنو پولیس د 212 کسان نیولې دي. د دې غورځنګ یو مخکښ حنیف پښتین نن مشال رډیو ته وویل چې پرون دوی د بنو له زندانه د خپلو خوشو شوو ملګرو زکیم وزیر او عید رحمان د خوشو کېدلو خوشحالي لمانځله چې پولیسو د دوی پر ضد کاروایی وکړه. دغه په نا په نیول شو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او د صوبایي اسمبلی مخکنی غړی میرکلام وزیر هم شامل دي. پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان او افغانستان د شریکي سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس مشران وایي د دواړو هیوادونو حکومتي نه دي د خرابو سیاستونو زور له تجارتي لارو نه باسي او نه دی بندوي. د دې خونی یو مشر شاهد حسین د جنوري په 6 مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان لخوا د پاسپورټ او ویزې په درلودو ټینګار سیاسي فیصله ده.
دواړه جانبین حکومتونو یو بل سره سیاسي ستونزې راغلي دي چې هغه بیا په تجارت باندې د پاسې شي او تجارت د هغې ستونزو ښکار شي د سیاسي ستونزو. نو کله چې د دوی سیاسي ستونزې حل شي نو دا مشکلات به کم شي.
د دې مسلې د حل لپاره په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستاني چارواکو خبرې کړې دي، خو په اسلام آباد کې نگران حکومت وایي د ویزې او پاسپورټ شرط نه ختموي. د چین بهرنیو چارو مرستیال وزیر سن ویډونګ اسلام آباد ته تللی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 6 په یو خبر پاڼه کې وویل چې نوموړی به د نړیوالې همکارۍ لپاره د پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې د شریکي کاري ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. چین د 40 ارب ډالرو په لګښت د پاکستان سره اقتصادي راهداري پروژه پر مخ بیایي. د دې پروژه ډیره برخه په بلوچستان کې ده چې په بیلابیل وختونو کې پرې بیلتون پالو بلوڅ وسلوالو بریدونه کړي دي. د جنوري په 6 د اسرائیلو په هوایي حمله کې د شام په دمشق کې د ایران د اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک تر استعمال لاندې ودانې په نښه شو چې پکې 4 ایرانیان وژل شوي دي. د ایران استخباراتو سره نږدې ګڼل کېدونکي نور نیوز ټلویزیون ویلي چې په وژل شو کې په شام کې د اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک د قدس ملیشو د استخباراتو مرستیال جنرال صادق امیدزاده او د نوموړي معاون حجی غلام شامل دي. بلخوا سکای نیوز عربي ټلویزیون رپورټ ورکړی چې په وژل شو کې د فلسطین د اسلامي جهاد د ډلې یو مشر غړی اکرم الاجوري هم شامل دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د دې برید پړه پر اسرائیلو اچولې او د غچ اخیستو ژمنه یې کړې ده. په همدې حال کې د ایران ملاتړ لرونکو وسلوالو په شمالي عراق کې د امریکایي ځواکونو پر الاسد مرکز د میزایلو برید کړی دی چې پکې یو عراقي پوځي او څو امریکایي سرتیري زخمیان شوي دي. پاکستان نیوزیلند ته د کرکټ د 15 وره لوبلړیو په اخري سیالۍ کې ماتې ورکړې ده. د جنوري په 1 په کرایسټ چرچ کې شوې دې لوبه کې لومړی بیټنګ پاکستان وکړ او په ټولو 6 اوورونو کې د اته لوبغاړو په وټ کې 234 منډې جوړې کړې. قربان نیوزیلند دا هدف پوره نشو کړلی او ټول لوبغاړي په 13 اوور کې د 29 منډو په جوړولو سره اوړ شو. تر دې مخکې نیوزیلند شوي ټولې 4 لوبې ګټلې وې. د یو بل خبر تر مخه د جنوري په 6 په جنوبي افریقا کې له 19 کلنو څخه د کموم را لوبغاړو د 500 وره کرکټ نړیوال جام په لومړۍ ورځ په شو دریو لوبو کې پرون پاکستان افغانستان ته، هندوستان بنگلاديش ته، انګلند سکاټلند ته ماتې ورکړه. د اتر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له بشیر ګواخ نه اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پاکستان او افغانستان ترمن تجارتی لارې لا هم تړلې دي. په تورخم کې یو سوداګر وایي مسله د پاکستان حکومت پریکړه جوړه کړې او باید له سره کتنه ورته وشي.
د پاکستان د طرفه دا ویزه شرط په دغه کې نرمي پکار ده. دا د اویاو کلو هغه چې دا په یو ورځ باندې بدلول ډیره سخته ده.
د 8 فروری عام انتخاباتو ته ډیری کاندیدان په خپلواک توګه ولاړ دي. په سواد کې د چارو اوسیدونکو وایي دا کسان له کیسملایو ته منتخب شي نو د فساد او سیاسي وفاداری او بدلولو ستونزې به ډیرې شي.
خطر دا ده چې یاره دا کسان سبا ورځې منتخب شي او دی سمیانو ته لاړ شي نو د کرپشن بیا ډیر چانسز وي، د خپل سیاسي وفاداری ډیر چانسز وي.
او په نوې نړۍ خبرونه کې دا غو پښتنو مېرمنو خبرې اوري چې د اولاد نکیدو لوجې یې کورنۍ ژوند تریخ دی.
ما خپل خاوند ته وی چې ما سره ډاکټر لاړ شه تری څه مسله ده چې د دوانو په تولې دي هر ورځ زمونږ جګړې وي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع تر ازو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتی لارې لا هم تړلې پرتې دي. تر ټولو مصروف لار د تورخم هغه ده چې د جنوري له 14 راهیسې پرې دواړو خو ته په تجارتي مالونو بار لسګونه ګاډي ولاړ دي. پاکستان ویلي هیڅ یو افغان ډرایور ته پرته پاسپورت او ویزی هغه واته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. افغان طالب چارواکو هم دې پرېکړې ته په غبرګون کې پاکستاني او ډرایورانو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته داخل شي. په داسې کې ځایي سوداګر وایي سیاست باید له تجارته لرې وساتل شي او ټولې لارې دې زر تر زره باید خلاصې شي. فرهاد شینوارې د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنایعو ګډې خونې یو مشر شاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې په تورخم دروازه د تجارت بندېدو اصل وجه ډرایورانو سره د سفري اسنادو نشتوالی نه دی، بلکې د پاکستان حکومت او واکمنو افغان طالبانو ترمنځ سیاسي کړکیچ موجود دی.
خبر یوازی د ویزی او د پاسپورت نه ده، اصلا چې زه ګورم نو سیاسي مشکلات دي. دواړه جانبین حکومتونو یو بل سره سیاسي ستونزې راغلي دي چې هغه بیا په تجارت باندې د پاسې شي او تجارت د هغې ستونزو ښکار شي د سیاسي ستونزو. نو کلم چې د دوی سیاسي ستونزې حل شي نو دا مشکلات په کم شي. پاتې شو د تاوانونو خبره. نو تاوانونه دا اوس د وچو میوې د سبزۍ د اخوانه د دې خوانه دا نقصان چې کم دی، تاجر تم دی، زمیندار تم دی، دولت تم دی، موټروان تم دی، دغسې د دې مخنم دی. نو په دې معنی دا نه چې د حکومتونه نه پوهېږي، دوی په ډېر ښه پوهېږي. دې ته خو موږ نه پوهېږو چې هغه پټې څه خبرې دي چې بحیثیت د تاجر زموږ نه پټې دي او هغه سیاست پورې اړه لري.
په تورخم کې یو سوداګر نظیم ګل شینواری وویل چې دې دوه اړخیز تجارت بندولو سره دواړو هیوادونو ته د محصول نه ټولولو په مد کې د ورځې په حساب په میلیونونو روپو تاوان روان دی.
د پاکستان د خزانې څومره نقصان روان دی په کروڑاو روپو کې، د افغانستان څومره روان دی په کروڑاو روپو کې. موږ دواړو حکومتونو ته سوال کوو چې دا کومه پالیسي د پاکستان د طرفه دا د ویزې شرط په دغه کې نرمي پکار ده. دا د اویاو کلو هغه چې دا په یو ورځ باندې بدلول ډیره سخته ده. باید چې دا کوم گاڑی پاکستان ته را داخل شوی دي چې کسٹم نه دغه کلیرنس وکړه، دا گاڑی خو لا فارغ کا کنه، دا ویزې شرط ورته آسان کا. افغانان دي که پاکستانیان دي بس ټیک فو تاسو لا وکړه خامہ خلا وکوي نو بیا ورته ویزا آسانه کوي، ویزا د پاکستان نه میلاوږي.
یو افغان ډرایور مختار ولی لتیر یوی ونی رئیسی د خیبر درې په لار خپل گاډی سره انتظار وباسي او وای په کار دا په تورخم د بغیر پاسپورت او ویزې د وختو اجازه ورکړل شي.
موږ راچولی کراچی نه ترانزیت کانټینر دی تورخم په دې ځای ودرولی ایسی کانټینر دی ریفر میان دی په تورخم کې خالی کیږي. موږ دا غټ مشکلات شپې یخنیم دا غلو خطرین دی هر څه دی نه نو نه روټه میلاویږي نه اوبه میلاویږي هیڅ هم نه میلاویږي. موږ خدا غواړو چې ډرایور کلینډر دا آزاد شي او بغیر پاسپورټ او ویزې په الحال دستی یو سرم نه پاسپورټ تا نه ویزه شته که پاسپورټونه دې ایکسپایر دي دا خو ارجنټ نه راځي کیږي او نه جوړیږي.
افغان طالبانو هم دې ته ورته ګام پورته کړی او پاکستانی ډرایورانو نه د پاسپورټ او ویزې غوښتنه کړې او دوی ته ویلي چې تر څو یې سفري اسناد نه وي برابر کړي نو افغانستان ته تګ راتګ نشي کړای. د پاکستانی چارواکو او واکمنو افغان طالبانو لخوا په ظاهره باندې په تورخم دروازه د تجارت بندولو علت پاسپورټ او ویزې شرط لازمی ګرځول ښودل شوي خو بیا دواړو خواو نه په خپل منځ کې د سیاسي کړکیچ یا نورو موضوعاتو په اړه کوم خبرونه مخې ته نه دي راغلي. د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال او ریډیو ته ویلي چې په تورخم دروازه دوه اړخیز تجارت د پاکستان د پوست یوې ادارې ملټري اپریشن ډایریکټوریټ په وینا تړل شوی. د پاکستان حکومت 2018 رئیس په تورخم دروازه د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړې او دې لاندې هر تن لپاره پاسپورټ او ویزې شرط لازمي شوی. پاکستانی چارواکو په تورخم دروازه افغان ډرایورانو او افغان ناروغانو ته له دې شرطه څو سوار استثنا ورکړې خو وسې پرې بیا محدودیتونه ولګول. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې په ځانګړې توګه تورخم او چمن دروازې د نورو کلونو په څیر په 2023 کال کې د خلکو د تګ او راتګ او تجارت پر وړاندې څو ځل وتړل شوې. د پاکستان حکومت د یو بې ساري اقدام په کولو له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونه ولګول. په سیمه کې د دې حکومتي اقدام پر ضد احتجاجونه هم وشول او لا هم روان دي. د مشال لړیو خبریال بوریوال کاکړ دې ته کتنه کړې چې په تیر یو کال کې د تورخم او چمن لارې څو ځل تړل شوي او دا چې دې کار د سیمې سوداګرۍ ته څومره زیان رسولی دی، راځئ د رپورټ واورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ که څه هم د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره ګڼې لارې شته خو تورخم او چمن پکې تر ټولو مهمې بلل کېږي. دا لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو له کبله په بیا بیا تړل کېږي او خلاصېږي. دا لړۍ په 2023 کال کې هم روانه وه. په 2023 کال کې د تورخم دروازه په لومړي ځل د فروری پر 19 تړل شوې وه او د فروری پر 25 پرانیستل شوې وه. په افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو د تورخم دروازه د فروری پر 19 شپې مهال له هغه وروسته تړلې وه چې د دوی په وینا د پاکستان سرحدي ځواکونو ځینې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستانه کړي وو خو تر خبرو اترو وروسته د فروری پر 25 دا دروازه بیرته پرانستل شوه. تر هغه وروسته د تورخم دروازه بیا د اگست پر 15 وتړل شوه او د اگست پر 16 بیرته پرانستل شوه. د خیبر ضلع چارواکو مشال رډیو ته ویلي وو چې د اگست پر 15 د پاکستان اف سي ځواک سرتیرو او د افغان طالبانو ترمنځ لنښتو وروسته د تورخم دروازه تړل شوې وه. د تورخم دروازه په دریم ځل د سپتمبر پر 16 هغه مهال وتړل شوه چې په تورخم کې پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل ډزې وکړې. دا مهمه لارې بیا د سپتمبر تر 15 تړل شوې وه. د تورخم دروازه په سفري نقطه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د ساين بورډ لګولو پر سر تر شخړې وروسته د دسمبر پر 16 بیا وتړل شوه خو تر خبرو اترو وروسته په هماغه ورځ بیرته پرانستل شوه. د تورخم دروازه چې کله هم تړل شوې نو پر دې لارې تجارت کوونکي په ځانګړې توګه له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي. ځای سوداګر موجب شینواری وای د دې لارې تړل کېد عام ولست ستونزې جوړوي خو د د پوینه سوداګرو ته نه جبرانیدونکي زیانونه رسوي.
د پاکستان طرف نه کوم ایکسپورت لار شي نو ولته افغانستان ته د امپورت ټیکس جمع کوي. دغه څه چې افغانستان نه کوم ایکسپورت لار شي پاکستان ته د امپورت په شکل کې ډیر غټ ټیکس جمع کوي. دواړه طرف نه د کروڑونو نه بلکې د عربونو روپو تجارت د ورځې په بنیاد شي، ځکه چې دا کنسایمنت چې کوم دی د دواړه طرف نه درې څلور سوه گاڑی راځي چې هغه د عربونو روپو قیمت لري. دا په اسانه ژبه کې ویلی شو چې یو ورځ دیاره بندېدل چې کوم دی اندازتن کم از کم درې ارب روپۍ ورځې نقصان لري. د ملکونو نقصان چې کوم دی هغه د ټیکس په شکل کې شي چې هغه ټیکس جمع نشي، خو بیا وروسته همدغه لیار چې کولاو شي نو همدغه مالونه روان شي، نو حکومت ته خو خپل هغه ریونیو د ټیکسونو په شکل کې پوره شي، او تجار او ترانسپورټر او مزدور او لیارونکی چې کوم دی د هغه نقصان په همغه ځای پاتې شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د اوشتو راوشتو لپاره تر تورخم دروازه وروسته د چمن پوله مهمه او مصروفه بلل کیږي. دا پوله د نورو کلونو پرتله په 2023 کال کې آرامه وه او یوازې د اکتوبر پر څلورمه له هغه وروسته د څه وخت لپاره وتړل سو چې سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزې وسوي. خو کله چې د پاکستان حکومت پر دې لارې د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړ، نو پر ضد یې د اکتوبر له 1 په چمن کې پرلت پیل سو. د غوښتنو نه منل کېدو له کبله پرلتوالو د نومبر له 6 افغانستان ته تللې دا لاره د هر ډول ټریفیک پر مخ وتړله. د چمن د سوداګرو ویاند صادق اڅکزی وای دوی په خپل او لسی زیان او مشکلاتو خبر دي. د ده په وینا د دې لارې تړل کېدل یې خواهش نه بلکې مجبوري ده.
مرز افغانستان یعنی په ډیر غټ شمار باندې موږ ته میوجات راکوي، موږ هم میوجات افغانستان ته ورکوو. د دې روزانه پر بنیاد باندې 1400 گاډیانې صرف امپورټ ایکسپورټ لوکل ملبرداره چې د هغې خواسکریپي دا ټول شان کلل او راکلل. په عربونو روپۍ تاوان د پاکستان هم خپل ګمرک دی او د افغانستان هم د خپل ګمرکات دی. پر یو معمولي خبره باندې سپای کې ډرایور تباه کیږي، ټرانسپورټیشن تباه کیږي، روزګار تباه کیږي، ټول انسانان د سرمایې سم خلاص شو، مالی معاشي تاوان یې وسو، پراپرټیان ته تاوان ورسېدی.
د پاکستان حکومت وای افغانستان او پاکستان دوه بیل هیوادونه دي او ترمنځ یې تګ را تګ باید په پاسپورټ او ویزا وي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوا
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجا
تاندې هلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکا
په 4:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 5 بجو
مشال ریډیو د اوریدونکو په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼ کسان نیول شوي دي. د دې غورځنګ مشران مشال ریډیو ته ویلي پرون که څه هم د دوی مخکښ غړي زکیم وزیر او عید رحمان د بنو له زندانه خوشي شول، خو پولیسو د دوی نور کسان ونیول. په نیول شو کې د صوبایي اسمبلۍ مخکنی غړی میر کلام وزیر هم شامل دی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مرستیال دی، خو د پی ټی ایم یو خواخوږی هم دی. د بنو پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بشیر گواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا په بنو کې پولیسو د جنوري په 6 د پختونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال صوبایي مشر میر کلام وزیر او د پختون ژغورنې غورځنګ ځینی غړي نیولې دي. د پختون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ انیف پښتین د جنوري په 1 مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو پرې هغه وخت بغیر له کوم دلیل خولو کاروایی وکړه چې دوی د خپلو دوه ملګرو د خوشی کېدو لپاره خوشحالي کوله. پښتین زیاته کړه چې دا خوشی شوي ملګري عید رحمان او زکیم وزیر وو چې 1 میاشت وروسته په بنو کې له جیله آزاد شول. پښتین وایي پولیسو د پی ټی ایم د غړو ترڅنګ ځینې نور ورغلي خواخوږي هم نیولې دي چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال صوبایي مشر میر کلام وزیر هم شامل دي.
می پولیس روبند روغای دی بنو پولیس کریک ڈاؤن یو کریک ڈاؤن شی میج ډیر ملګری ونی ول د ورزنګ لا هو تک سنوی دغه سه د پښتونخوا می پچکیم صوبایي صدر دی سینیئر نائب صدر دی خیبر پښتونخوا او د میج د نارت سابق ایم پی هو میر کلام وزیر هو ونی غسر دوا ګنمنون وی اغای هم ونی ول یو د دورورو د ملګری نیولې دي، بیاغې نه بعد ایف آی آر لیټ کټ کړی دی، دوی سره ایف آی آر خدای شته نه و.
میر کلام وزیر د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړی پاتې شوی او په دغه صوبه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر تر څنګ د بشري حقونو فعال دی. هغه تر دې مخکې هم د پی ټی ایم په جلسو کې ګډون او ویناوې کړې دي. تر اوسه پورې د بنو پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې پولیسو پر پښتون ژغورنې غورځنګ د امنیتي ځواکونو د بدنامولو او ریاست پر ضد د خلکو د هڅونې تورونه پورې کړي چې دغه غورځنګ یې بې بنیاده بولي. د پی ټی ایم تازه خوشی شوی مخکخان زکیم وزیر او عید رحمان د پاکستان پوځ د 2023 کال د مئی په میاشت کې د شمالي وزیرستان په سیدګۍ امنیتي پوسته گرفتاره کړی وو. پر هغوی تور پورې شوی چې د امنیتي ځواکونو د بدنامولو کوشش یې کړی دی، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیلانو دا تورونه رد کړي او وایي غړي یې له دې عمله نیول کېږي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو پر پالیسیو نیوکې کوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
د پاکستان د دې کال په انتخاباتو کې ډیری سیاستوال د ګوندونو لخوا نه بلکې په آزاد حیثیت ولاړ دي. له دوی څخه اکثریت د پاکستان تحریک انصاف د غړو دی. دا ګوند د 2022 کال د مئی له 9 راهیسې له سختو ستونزو سره مخامخ دی او د انتخاباتو کمیشن یې د ګڼو کاندیدانو کاغذونه رد کړي دي. عام انتخابات د فبروري 8 ته پلان شوي دي. دا چې ولې ډیری سیاستوال د آزاد امیدوارانو په توګه انتخاب کوي او د حکومت ولای په چارو به دا کار اغیز ولري او کنه، دا به د نیاز احمد خان په دې رپورت کې وورو.
په ملک کې پاتمه پرورې ټاکنو لپاره الیکشن کمیشن په خپل ویب پاڼه د هغه ټولو امیدوارانو تفصیل جاری کړی کوم چې د وټ په ذریعه به منتخب کیږي. دا کې د قومي اسمبلی 2625 څوکو لپاره په مجموعي توګه 15,020 امیدواران دي چې پکې 1,180 د سیاسي ګوندونو او 3,020 په آزاد توګه برخه اخلي. دغه د پنجاب صوبې اسمبلی لپاره 299 سیټونو لپاره 6,110 چې پکې 4,816 آزاد او سکم 1,900 د سیاسي ګوندونو غړي دي. هم په دغه ترتیب سره د سند اسمبلی 113 سیټونو لپاره 2,800 امیدوارانو کې 1,913 آزاد او 950 د سیاسي ګوندونو، خیبر پښتونخوا کې 115 سیټونو لپاره 1,113 امیدوارانو کې 1,013 آزاد او 800 د سیاسي ګوندونو، او بلوچستان صوبه کې 1,500 کو لپاره 1,203 او یو کې 1,090 آزاد او صرف 1,540 د سیاسي ګوندونو د لوري مقابله کې دي. په یو جمهوریت ملک کې په خپلواکه توګه د سیاسي ګوندونو په نسبت دومره زیات سیاسي غړي ولې په عام ټاکنو کې برخه اخلي؟ دغه پوښتنې جواب د سوات نه د جی ټی خبریال ډاکټر محبوب علي راکوي.
دا یو حقیقت ته چې د کم آزاد امیدواران چې دی پر الیکشن کې څه اخلي، نو پر اکثریت خلک چې کوم دي هغه په خپل مرزي باندې آزاد امیدوار په توګه باندې نه ولاړ. دا خلک چې هغه د بیټ په نخه باندې د پاکستان تحریک انصاف د ګوند د طرف نه هغه ټکټونه جمع کړي، خو چونکی هغه باندې الیکشن کمیشن پابندي ولګوله، بیا په هغه کې د سپریم کورټ فیصله راغله چې هغه خپل منځ کې انتخابات صحیح نه دي کړی، نو دا هغه نه پس د دغه کسانو د ټکټونه چې کم دي نو دا هم بطور آزاد کینڈیڈیٹ یا آزاد امیدوار کنسیڈر شو. د جمهوریت لپاره به غوړه خبره دا و چې هرې پارٹی ته خپل سیمبل ملو شوی وي، او په هغه کې څه ټیکنیکل مسلې هم وي، نو په کار دره چې هغه په مستقبل کې حل کړی وي، خو په دې موقع باندې هغه ته د خپل سیمبل چې کم دی خامخا په کارو. په پوره ملک کې چې کم آزاد امیدواران دي، نو د دې خطر دا ده چې یاره دا کسان سبا ورځې منتخب شي او دې سمیانو ته لاړ شي، نو څنګه چې پاکستان کې یو قانون دی بلې پارٹی ته نشي تللی، نو دا کسان چې کم دي به دغه پابندیانو نه هم آزاد وي، نو ځکه د کرپشن بیا ډېر چانسز وی، د خپل سیاسي هواداري ډېر چانسز وی.
په خپلواکه توګه زیاتره سیاستوال د پاکستان تحریک انصاف غړي دي چې ترې روایتي بیټ نه اغسته شوی. آزاد سیاستوال چې د قومي یا صوبایي اسمبلی لپاره منتخب شي، دغه به وروسته په حکومت سازۍ کې څه کردار وي او دوی به حکومت څنګه رنګ جوړوي؟ په دغه اړه پېښور کې خبريال محمد فهیم چې په شخصي ټي وي کې کار کوي او سیرنکار دی وایي،
کومنګ د پاکستان آئین الیکشن اکټ وګورو، نو حکومت جوړولو لپاره د پارٹی ضرورت نشته دی. د مثال خبره دا چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې شپېته آزاد امیدوارانو وګټله، نو دا آزاد امیدواران خپلو کې یوځای کېدی شي او دوی ځان له خپل حکومت جوړولی شي، دې کې اس قسمه کدغن نشته دی. بلک دا شپېته کسان وګټي، نو الیکشن اکټ 2017 داغه مطابق دونه بیٹ نه خولاړه، خود الیکشن کمیشن ویب سائٹ باندھے اس ہم پاکستان تحریک انصاف یو رجسٹرڈ سیاسی جماعت دے دا کسان الیکشن ختم دو نپس دوی گزٹڈ نوٹیفیکیشن رات لو ندری رضی کے دننا دوی خپل پاکستان تحریک انصاف جوین کولیشی اور پاکستان تحریک انصاف جوین کولو نپس دوی تبا دا زنانو اور دا اقلیت ریزرو سیٹس ہم ملاوی گی اس قسم مسئلہ باغ سے نوی
پا پاکستان کے تیر وقتونو کی عام ٹاکنو کی ہم یو شمیر سیاستوالو پا انتخاباتو کی پخپلوا کا توگا برخا اغستی او بریا شوی ہم دی روستا دغا آزاد سیاستوالو دیو سیاسی گون سرا گردون کرے او دا حکومت برخا جوڑا شوی او باز پاکی دا حکومت مخالب گون سرا ہم شامل شوی راروان ٹاکنو نتیجو روستا با معلومی گی چی پخپلوا کا توگا کامیاب شوی سیاستوال سق اسما پیسل کبی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
مشال رادیو ته وغیاست اوس وګغ په مشال رادیو ټکه کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للاریا اوره
د پیښور په بادشاہ خان مرکز کې په سیمینار کې ګډونوالو پوهانو او سیاستوالو وی چې خلک باید د خپل وسایلو پر غوي د واک لرلو له حق خبر شي. دوی په خبره د فبروري اتمه د انتخاباتو کاندیدان د خپل کمپاین پر مهال رائے ورکونکو ته باید تسلی ورکړي چې د صوبې پر وسایلو د خلکو د حق لپاره به کلکه مبارزه کوي. شبیر رحمت جان تفصیل راکوي.
باچا خان مرکز پیښور کې د پښتونخوا د وسایلو په موضوع یو غونډه وشوه چې پکې په یاد موضوع څېړنکارو خبرې وکړې. دوی وایي باید اسمبلیو ته تلونکي امیدواران هم او د دې صوبې اولس هم د خپلو وسایلو نه او په دغه وسایلو چې آئین کم حقونه ورکوي هغې نه خبر وي. د پښتنو په وسایلو کتاب لیکونکي خبریال شمس مومن په دې مخ وویل چې اتلسم آئینی بدلون وروسته هم وړو صوبو ته مرکز په خپلو وسایلو حقونه نه ورکوي چې له وجې د نوي کول په رویو منفي اغېز غورځېږي.
لسم ترمیم په 2010 کې پاس شوې ده. اوس پورې نه زمنګ صوبایي حکومتونه په دې کې کامیاب شوې دي چې هغه په صحیح انداز کې خپل مقدمات لړاو کی او نه چې د وفاق او داوی مختلف ادارو ګره اثرات خود دې ته ډېر ښکاروي نه چې په صوبه کې چې سمرم نوې نسل دي ځوانان دي هغه کې یو قسم لا باغیانه خیالات راځي. هغه په خپل ریاستي ادارو باندې برایراس ټکونه کوي په آئینی ادارو باندې په عسکري ادارو باندې او د خپل مشرانو قدر او عزت او احترام سره ختمي اغوی اوس چې د آئین ته خپل منل ته تیار دی. اغوی چې کله وفاق آئین نه منی صوبه آئین نه منی نو آئین صرف زما لپاره دی چې په ما باندې به پوس کیږي.
عادل خټک چې د اټک پټرولیم په اسلام آباد کې مشر دی وای چې د پاکستان د 1903 آئین یو سل یو شپیتمه ماده یو سل اته پنځوسمه ماده او دغه ډول نور شیخونه داسري چې د هر یو صوبې په خپل وسایلو د حق خبره په ډاګه کوي.
آئل باندې موږ دا راغی چې موږ تاغه باندې رویلټی ملاویږي هغه پوره نه ملاویږي. ګیس خاص کر مرداغه مسله ده چې موږ سره د پاسه ملین کیوبک فیٹ گیس پر ڈے پختوفان پیدا کی گی اور دل تک ضبط صرف یو سل شفق اتیاد ہے ملین کیوبک فیٹ یعنی نو ٹول نور دے انہوں تزی اگر باوجود ہم دلتا لوڈ شیڈنگ دے دلتا انڈسٹری تا گیس نہ ملا بھی گی جبکہ آئین منتا دا حق را کئی چھ گیس باندے اول دی صوبے حق دے دا غصہ یہ دی بجلی ماں ملا چھ دا ہائیڈرو الیکٹریسٹی اگر باندے اسم نیٹ پروفٹ دے لو اگر ہم نہ ملا بھی گی دوش پہ تو بلی نہ اسم قرضدار پاتے دے سینٹر صرف پدے نہ کی گی جمع خپل خاور خپل اختیار اور سوچ منتا صحیح معلومات نہیں جمع حق دے اور اب منتا ملاوی گی یا نہ ملاوی گی.
وکیل اکبر ہوتی دا ابو پویش اور دا ابو نہ دا بجلی پیدا کی دو پا موضوع یو سیڑھا نہ شریک اکڑا چپکی ویلی شو چیش پیتے فیصد ازما کا دا خیبر پختونخوا پشتا ابو کے ابو تا اڑتیا لری اور دا ڈول پاربن روپے او سم دا صوبے وفاق باندے پوری دی. نموڑے وائی چی دا پاکستان دا ٹول ابو خوشا 15% فیصد برخا دا خیبر پختونخوا نہ پورا کی گی. دا غنڈے دا موضوع پا اڑا دا عوامی نیشنل گن دا زنانو مخصوص سوکیل پارا نموڑے شوی سنا گلزار دا دی دا مقصد حق لوویل
روان الیکشن دی نمو دا خلق او تخپل ځوانانو ته موږ دا یو پیغام ورکول غوښتل چې غی ته پته ولګی هغه وسایل به موږ حاصل اوسي کم زمون نمائندگان به اغیر سلیکټ شي دا خلق چې کم دی عوام چې کم دی پاغي او اعتبار کی اوټ ورکی او چې داخل کبه اسمبلی تلار شي نو دا بیا زموږ هغه شان نمائندگی او نکړی شي نو پکار دوی دا چې دی بیا اسمبلی تلار شي نو زموږ د پښتنو आवाज اوچت کی زموږ د هغه وسایل خبرو کی او کوشش وکړي چې هغه وسایل پښتنو ل ورکړي.
دا پامړ دا عوامي نېشنل ګوند هر کال پښلمه جنوري د خدای خدمتګار غورزنګ بنسټګر خان عبدالغفار خان چې به باچا خان یادیږي د هغه او د هغه د زوی خان عبدالولی خان تلین مانځي. د باچا خان دا شپږ دیرشم او د خان عبدالولی خان اتلسم تلین ول مانځل شو. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو
پر خبرونو او رادیویی او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز له بشیر ګواخ نه اورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د بنو پولیس د دوی 12 کسان نیولي دي. د دې غورځنګ یو مخکښ انیف پښتین نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون دوی د بنو له زندانه د خپلو خوشي شوو ملګرو زکی وزیر او عید رحمان د خوشي کېدو خوشحالي لمانځله چې پولیسو پې بغیر له کوم دلیل خولو کاروایی وکړه. د هغه په وینا په نیول شوو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او د صوبای اسمبلۍ مخکینی غړی میر کلام وزیر هم شامل دی چې د دوی ملاتړ لپاره ورغلی وو. پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سند صوبی امنیتی ځواکونو ادا کړی چې دوه مطلوب مهم وسوالی نیولی دي. رینجرز او ترګرې ضد پولیسو د جنوري په 6 په جلا جلا خبر پاڼو کې وویل چې د تحریک پاکستان یا ٹی ٹی پی او قماندان د کراچۍ ښار په اتحاد ټاون کې او د ایران پلو ملشی لشکر زینبیون قماندان په سولجرز چوک کې نیول شوی دی. ٹی ٹی پی او زینبیون تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان او افغانستان د شریکی سوداګرۍ خونې یا چمبر اف کامرس یو مشر شاهد حسین مشاور ریډیو ته ویلي چې د دواړو هیوادونو حکومتونه دي د خرابو سیاستونو زور له تجارتي لارو نه باسي او نه دی بندي. شاهد حسین پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې سوداګر غواړي چې د ویزی او پاسپورت شرط ختم شي. د دې مسلې د حل لپاره په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستاني چارواکو خبرې کړې دي، خو په اسلام آباد کې نگران حکومت وایي د ویزی او پاسپورت شرط به ختم نه کړي. د جنوري په 6 د اسرائیلو په هوایي حمله کې د شام په دمشق کې د ایران د اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک تر استعمال لاندې ودانۍ په نښه شوې چې پکې د ریپورټون تر مخه څلور ایرانیان وژل شوي دي. د ایران استخباراتو سره نږدې ګڼل کېدونکي نور نیوز ټلویزیون ویلي چې په وژل شوو کې په شام کې د اسلامي انقلاب ساتونکي ځواک د قدس ملیشو د استخباراتو مرستیال جنرال صادق امیدزاده شامل دي.
مشال ډیولند خبرونو سیوبل موضوع په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو او تاجرانو د پاکستان د مرکزی حکومت د غپریکړې ملاتړ کړی چې ویلي دي له ایران سره به د خوړی کو ټینګولو لپاره کار کوي. دوی وایي د پاکستان د پریکړې حمایت کوي ځکه چې د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي ګټه هیڅ چاته نه رسي، بلکې په خبره لدې تر ټولو زیات د بلوچستان ولس اغېزمنېږي. تاجران وایي په تعلقاتو کې له وروستۍ ترنګلتیا وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت هم اغېزمن شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران وزیر اعظم منال الحق کاکړ د جنوري پر 19 د ملي امنیت په غونډه کې وویل چې د دواړو هیوادونو اړیکې باید د پخوا په شان سمی شي. د پاکستان او ایران ترمنځ تعلقات تر هغې وروسته خراب شول چې د جنوري پر 14 ایران ویل د پنجګور په کوسپس کې د وسلوالو پر پټنځایونو بریدونه وکړل. پاکستان وروسته په سیستان بلوچستان کې د کاروایی وکړه او ویل چې هلته وسلوال په نښه کړل، خو د دواړو لورو په وینا د حملو په وجل شو کې ښځې او ماشومان شامل دي. نورحال کوټنه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتو د پاکستان او ایران ترمنځ د وسنۍ تاوتریخوالي پر پېښه باندې خواشنۍ ښکاره کړې ده او ویلي دي چې په سیمه کې د ترنګلي وزې زیات اغیز د بلوچستان پر ولس باندې پریوزي. په داسې حال کې پکار دی چې دواړه ګاونډي هیوادونه د زغم څخه کار واخلي. په دې ترڅ کې د بلوچ ملتپاله ډلې نېشنل ګوند مرکزی مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ د جنوري په 19 نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر مهال اویل چې د پاکستان پر سرحدی برخه د ایران بریدونه یو ناوړه عمل دی.
ہماری پارٹی کی پالیسی شروع سے یہ رہی ہے کہ جو ہمارے ہمسائے ملک ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونا چاہیے.
زموږ پالیسی یا تګلارا د لومړی ورځ څخه دا ده چې د ګاونډي هیوادو سره په کار دي چې ښې اړیکې وي. د بد مرغه ایران چې کوم کار وکړي زما په فکر ډیر قابل مذمت او د نه ستاینې وړ کار وو. اوس هم د حکومت څخه زموږ غوښتنه ده چې د ایران سره چې کومې ستونزې دي هغه په ښه توګه هوارې کړي. بلبلو ته په سیمه کې زیاتره سیاسي جماعتونو د ایران او پاکستان ترمنځ د اوسنۍ تاوتریخوالي له امله د پریشانۍ سره مخ دي. په دې اړه د ایران و سرحدي پولې ته څیرمه د بلوچستان د خاران څخه د کامی او صوبایي اسمبلۍ لپاره د بلوچستان نېشنل ګوند کاندید او لیکوال ثنا بلوز د جنوري په 16 نیټه و مشال ډیډو ته وویل چې و ایران ته جوخت د بلوچستان د سرحدي برخو د خلکو ژوند او روزګار د ایران سره تړلې دي.
تقریبا 1000 کیلومتر زیات چې دی بارډر ایران سره لګي او د ټولو خلکو دلته د قبایل علاقې کې خلق تعلقداری استا دا بارډر محل کښې کاروبارونه استا بیا زموږ د ټولو بلوچستان چې دا مغربي سیمه دي دلته خلک چې روزګار دي دنیاداری دي د کور ضروریات شی دي ټول د ایران سره راځي خو بیا بالخصوص دلته غربت دومره زیات دي دواړه خواته ایران کې هم دا بلوچستان کې دا پاکستانی بلوچستان خواته اگر خدا نخواسته داسې یو صورتحال جوړېږي دلته ډېره غټه انساني علمي اچوي دلته جوړېږي. زموږ خیال دا دی چې د دواړه ملکونه دا چې د دوی مسلې دي د دې باید په یو پیسفل طریقې سره خبره ذریعه باندې
بلبلو ته د پاکستان او ایران ترمنځ اوسنۍ تاوتریخوالی د صوبې زیاتره هغه تجار هم اندېښمن کړي دي څوک چې په لویه کچه د ایران سره په تجارت بوخت دي. په کوټه کې د بلوچستان د تجارو د اتحادیې مرستیال مشر احد آغا د پاکستان د مرکزي حکومت و هغه پریکړې ته هرکلی وکړي په کوم کې چې ویل شوي دي چې پاکستان د ایران سره د 14 جنوري څخه له مخه چې کومې اړیکې وي هغه نور ښه کول او ټینګول غواړي.
د دې به خاص منفي اثرات پر دې سیمه خصوصا پر بزنس باندې پرېوځي. دغه نو د دې سیمې ټول خلکو دارومدار پر دا دوو بارډرانو دی پر کاروبار باندې دی او دا د نن سنه دی دا د صدیانو سدا کاروبار چې دی هغه را روان دی. موږ دا غواړو چې دې مسلې ته دې په سنجیدګي سره وکت خواہش تھی چې دا مسالہ نور اوږد نه سی او په افواه متفقین باندې دا مسالہ حل سی او دا د دواړو ملکو برادر مسلم ملکو تر مابین مطلب دا موږ ګټور بولو چې دا شی شری دا حل سی.
د پاکستان او ایران ترمنځ د جنوري په 14 او 16 د پیښ په اړه مشکله په کوټه کې د بلوچستان د نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار سره تماس ونیوي نو هغه پر دواړو گاونډي هیوادو ژغ وکړي چې په سیمه کې دي د امنیت د ټینګولو په خاطر عملی ګامونه پورته کړي.
دواړه ملکو دپاره دا دغه دي چې صبر تحمل هر څه چې اوس ول اوس له ایران که یو غلطي وکړله دا باید چې دی هغه دا رسپیکټ کوله گفتوشنی څه کوله. کم ایران د پاکستان سره ګلمن دی خو پاکستان هم ګلمن دی ورسره دا په کار وو چې دوی خبرو دغه څه کوله که ایران دا کار وکړل نو پاکستان جوابي وکړله. اوس دسه فردر چې دی ډېر زیات تعلقات خراب کړدن دا ناغه برداشت کولی سی نه پاکستان.
دلته د خبره د یادونه وړ ده چې د ایران سره پر سرحدي پوله د تاوتریخوالي څخه لمخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سرحدي پوله هم د خلکو د تګ راتګ لپاره بنده ده ځکه چې د پاکستان لخوا د شناخت کارت پر ځای د پاسپورت شرط د تیر کال د نومبر د لومړني نیټ څخه لازمی ګڼل شوی دی. دا ډول د تورخم پر لویه دروازه هم د تیرې 19 څخه د زیات وخت راهیسې د پاسپورت او ویزې شرط د عملي کېدو له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت هم تر اغېز لاندې راغلی دی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ صفه شپږ سو یویش کلو هرڅه. لنډې صفې مو دي 15,015 شپېته، 2,110، 12,980 او 13,500 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
د پاکستان چیف جسٹس پاغه واد کې د وسلې پر استعمال اندېښنه خولې ده. جسٹس فایز عیسا حکومت ته امر کړی چې په ټول ملک کې د ټوپکو د استعمال شمیرې عدالت ته وړاندې کړي او چارواکي دې ووایي چې څومره خلکو ته د وسلو د کارولو لپاره لایسنسونه ورکړي دي. ځینې شنونکي وایي چې حکومت دا مسله جدي ونیسي نو په ملک کې به جرمونه کم شي، خو ځینې نور بیا وایي چې د چیف جسټس دا حکم به ښایي یوازې د بیان تر حده پاتې شي. له اسلام آباد راشد خټک معلومات راکوي.
د پاکستان چیف جسټس قاضی فیض عیسا په سپریم کورټ کې د غلا د یو مقدمې د اوریدنې په مهال ویلي دي چې په ملک کې د کلاشنکوف کلچر ختمول پکار دي، ځکه چې دې ټولنې ته ډېر زیان رسولې دي. د سپریم کورټ ترې کسیزه بنچ وفاقي او صوبایي حکومتونو ته هم امر کړی دی چې په یو میاشت کې د کلاشنکوف او نورو ممنوع بور وسلې د لسیسونو د شمیر په اړه معلومات سپریم کورټ ته وړاندې کړي. ځنه تجنګران د سپریم کورټ حکم په ملک کې د ممنوع بور وسلې د غونډولو پیل ګڼي او وایي چې دې سره به د امنیت وضع هم ښه شي. د سسټینبل پیس اینډ ډیولپمنټ ارګنایزیشن نومې غیر سرکاري تنظیم مشر رضا شاه خان چې د وسلې د کمولو په اړه د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې د ګډون لپاره کټمنډو ته روان و، مشال لډیو ته وویل چې د چیف جسټس خبره ډېره مهمه ده او که حکومت وغواړي نو د وسلې د کمولو پلان عملي کول هم ګران نه دي. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علی وایي چې په پاکستان کې خلک مجبور دي چې خپل حفاظت لپاره وسله وساتي. د مشال لړیو پښتنه داسې ځواب کړه،
خو بدامنی دومره ډیره زیاته ده او زمونږ چې کومه لا انفورسمنت ایجنسی دي په هغوی باندې د خلکو ادبار چې کومه دی نو هغه دومره دی نه. حالات داسې دي د دهشتګردۍ چې کومه واقعیات دي او دینه اسې هم علاوه هم لکه غلا ډاکې چې کومه کېږي، کنډرې چې کومه کېږي، د هغې دپاره صاحب حیثیت او مالدار خلک هغوی د خپل حفاظت لپاره پرایویټ ګارډ او دغه ټوپک تمانچې ساتي. نو ماته نه لګي چې ګنې داسې دونه ضربه سدسې قسمه کاروای وکړی شي چېره د هغې په نتیجه کې به لکه دا ټول هر څه د غټې ټوپکې تمانچې دا به د په اړه بس ریګولیشن مخې ته راشي.
په کوټه کې قانون پوه او تجنګار همایون کسی ایډوکیټ هم وایي چې په ملک کې د ناامنۍ او جرمونو په ډېرو پیښو کې ناقانونه وسله استعمالېږي او د هغې هیڅ ریکارډ د حکومت سره نشته. د په دې اړه مشال لډیو ته وویل،
دا خو یو کیس دی، بس هغه کیس کې د دوی ریمارکس دي، خو د دې به دومره غټ امپلیکیشنز په نظر نه راځي. دلته خو بغیر لایسنس اصلي د خلکو سره بیخ ډیر دی، لایسنس والا خو ګر سره په کاونټ کې نه راځي، دا خو 2% هم نه راځي. او دا کلاشینکوف چې دی دا اسیم فدرل ګورنمنت چې دی د دې لایسنس زور کوي کنه، صوبایي حکومتونه نه ور کوي. نو هغه ډیر میدو د خلک ډیر اپروچ والا خلک لري، هغه د ایم پی اس او ایم ان اس دي، هغه د لایسنس زور داري نه اخستې دي، د سکیورټی ګارد وغیرہ چې ور سره یې اسمانه دی خیال چې د سټیټ دومره گرفت ستا چې دا شی دوی راټول کی او دا یو ور چسلہ
د چیف جسټس د حکم نه پس د اسلام آباد پولیس په خپل ایکس پاڼه خپور شوی بیان کې وویل، په اسلام آباد کې د وسلې لایسنس ورکولو سره د وسلې د استعمال زده کړې پروګرام هم دوام لري. په پروګرام کې ګډون کوونکو ته د پولیس شوټنګ کلب غړیتوب هم ورکول کیږي او د ممنوع بور وسلې لپاره بل طریقه کار دی. پولیس د وسلې د خورېدو مخنیوی کوي او صرف اهل کسانو ته لایسنسونه ورکوي. د چیف جسټس د حکم په اړه د ډان ټی وی کرایم رپورټر شکیل قرار مشال لډو ته وویل چې داسې هڅې تر دې وړاندې هم شوې دي چې ټولنه د وسلې نه پاکه شي، خدا ہنسے کامیاب شوی ندی دو ویل.
ہمارے جو سوسائٹی میں جو باسر ہے مالدار ہے
جمنگ پر ٹولنے کے طاقتور اور رسوخ لرون کی خلق دخپل طاقت خود لدہ پر وصلہ ساتھی کلاشنکوف کلچر ختم ہو لدہ پر پٹھول صوبو کی بلا تفریق کروی کول پکار دی اور دا ہر چا خلاف کا خاغا سیاستدان بھی کا سردار بھی کا خان بھی کا چودری بھی گامنا خستل پکار
بلا تفریق جو ہے وہ ہر صوبے میں یہ کاروائی کرنی پڑے گی.
تو سپریم کورٹ ترے کسی زبین تغلا دا یو مقدمے اور ادنا کوی جدا خیبر پختونخوا پا سوابائی زیلا کی رمیانست شوی دا او د عمران نومې سړي د کور نه د نور سامان سره سره درې کلاشنکوفونه او یو تمانچا هم غلا شوې دي. د یاد کس سره د کلاشنکوفونو لایسنسونه نه وو، د مردان ډي جی په یو پاڼه لیکلي ورکړي وو چې د خپل حفاظت لپاره دغه وسله د ځان سره ساتلې شي. راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقي استادان په څهال دي
ایوارډو نه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارته نو بد لګي کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت وو ترکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لارې تشدد نه لري لارې
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیزه خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
اوریدونکو ستاسو نوې نړۍ خبرونه وړاندې کوو د دې ونې په پروګرام کې چې تاسو به په تکراری توګه ووري داغه پښتنو مېرمنو د ژوند حال او ری چې د اولاد نکیدو لوجي په کور کې تاو تریخوالوي ل دغه رقم ستوند سره مخامخ وي د خبرونه جوړون کې آسمه ګل
نوې نړۍ
د پښتنو جنو او مېرمنو ستونزو ته تفصيلي کتنه
د خبرونه کې بعد انجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو
د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګولیم پټولنه کې ګنډ شمیر داسې جوړښتون لري چې د اولاد د نعمت نه محروم وي خو په ځینې کورنو کې د بچو زیږون نه کېدل یوازې د ښځې کمزوري او ګناه ګڼل کیږي په نننې خبرونه کې د هغه زنانو حال درکو چې د بی اولادۍ له وجې ژوند په کړاوونو تیریږي تر پای را سره مل شي د پاکستان د عام روغتیا د ادارې لخوا تیر کال تر سره شوې یوې سیړنې تر مخه پاکستان کې نږدې 20% واده کړي جوړې د شنډیتوب له ستونزو سره مخ دي د سیړنې تر مخه 20% نارینه او 50% زنانه د صحت په اړه د داسې ستونزو ښکار دي چې اولاد نشي زیږولی خو د هیواد دننه 12% داسې جوړې یعنی خزی او خاوندان هم شتون لري چې خزا او نر دوانه پکې د اولاد زیږولو جوګنوي خو په ټولنه کې د اولاد نه زیږي دو زیمواره همیشه زنانه ګڼل کیږي
ما بخپل یاس کول خو هغه نه کول بیا دومره شو چې د خپل یار دوست وینا باندې هغه زما سره ډاکټر لاله نو ما اصل مسله دا غره وتله
دا حق د باجوړ اوسیدونکو دوه سلويخ کلنې تاجمینی دی چې واده یې سوار لسکاله وړاندې شوی خو د اولاد د نعمت نه نن هم محرومه ده تاجمینې مشال ریډیو ته ویل چې د اولاد په نزیږېدو کې کمی د هغې نه بلکې د خاوند دی خو ولې په کورنۍ کې بیا هم اولاد نه زیږېدل یوازې د هغې کمزوري ګڼل کیږي
دې دوران کې ما ډېر خلکو خبرې واورېدلې ډېر خلکو به مانه تپوسونه کول چې ولې سوجه د سمسله ده خلکو به زما څرګنې ترسره لکه خبرې ورته کولې چې بل واده ولو کوي ما خپل علاج وغیرہ کول کورنۍ علاج هم او ډاکټري هم څه دخل نه کول ما خپل خاوند ته وی چې ما سره ډاکټر لاړ شه چې سمسله ده چې د دوانو په تولې دي هر ورځ به زمونږ جګړې وي بیا اخر کې چې د ډاکټر په وینا باندې په تولې کې د ډاکټر د خبرې نه معلومه شو چې اصل مسله زما د خاوند ده بیا هغه زمانه لکه لاړ شو خپل رویه ما سره لږ سمک
اولادای غم یوازې تاجمینه نه جاړي بلکې د مردان سیمې چمتا روسیدونکې 15 کلنه حلیمه هم وای چې د واده 12 کال تیرې دو باوجود اولاد نشتا حلیمه مشال ریډیو ته وویل چې د بچو زیږولو په غرض یې ډیر علاجونه وکړل، خوشته نشوه. او وروسته ورته دا خبره په ډاګه شوه چې دواړه ښځه او خاون د اولاد زیږولو جوګه نه دي، ځکه یې 15 کاله وړاندې د خپل لیور لور ترغی کړه.
ډیر علاجونه مو کړا، په ډیرو ډاکټرانو ګرځېدو، چا به راته سوي چا به سوي، ډیر سوالونه مو کړې، په ډیرو باباګانو ګرځېدو، خو بس خوند یې نه کړو. په آخره کې راته پته ولګېده چې مونږ ټول عمر اولاد نشو زیږولی. بس چې بېخیم ته مقتې شوه، نو بیا د لیور نه لور واغستله وړه ماشومه. مونږ وی چې دام زمونږ اولاد دی، زمونږ بچی دی، خو اوس راته خلک وایي چې دا به هم غټه شي، واده به شي، بیا به یوازې پاتې شي. نو د خلکو د خبرو نه خو خلاص ګونه، خو مونږ وایي ځا چې په دې ماشومه به لږ وخت تیر شي، لږ به په مشغول یو. څه خلک راته پکې دام وایي چې نه واپس مور او پلار له لاړ شي چې لږ غټه شي، بیا به څه کوي. نو بس چې د سړي خپل اولاد نه، نو بیا خو به هر څه برداشت کړي، د خلکو خبرې به هم وړي او خبرې به برداشت کړي.
چې ولې په ټولنه کې د اولاد لپاره یوازې ښځه قصوروار ګڼل کیږي، دغه پوښتنه مشال ریډیو مردان کې د زنانو له حقونو لپاره کارکونکي فیاض کوثر نه وکړه. نو په جواب کې یې نوموړي وویل چې د نارینه پرنګ ښځه هم په فطري توګه د بې اولادۍ ښکار کېدل شي، خو په ټولنه کې زنانه د نارینه نه کمتره ګڼلو له وجې اکثر د سړي شانتوب خلق نخکار کوي، او د بی اولادۍ سزا د پیغورونو، طلاق او یا د دوهم واده په صورت کې خزه تور کړل کیږي.
چې د سړو د علاج خبره راشي، نو بعض سړي چې دین د انا مسله جوړه کی او غیوي چې نا مونږه علاج نه کوو، لکه مونږ کې دا د غنښت بیماری نشته، نو بیا هم د غزه کې خزه پاتې راشي. سړو په لور د چا سوچ نه زی او غی دویم وادو کی، او د خزه لپاره بیا نور مسائل دا ډیر وی چې کچری دا خزه کونډه شي او اولاد یې نه وینو، دا ډیره زیاته بی اسری پاتې شي. چې اولاد دې ورکی خو زه سپوري پاتې شي، چې اولاد یې نه خاونې مړ شي، کونډه شي، نو هغه د ډیر مسائل سره مخ پړوان دی راشي. په معاشره کې به ته هم په ښه نظر نه شي کته، د میرات او آواز کې کوي چې غورونه ورله خلک ورکوي، خو زمونږ په معاشره کې چې دی نو دا اویرنس ډیر کمې دی د آگاهې.
نوخار کین کې د جنکو د سکول مشر وستازي جمیلی بیبی مشال ریډیو ته وویل چې د تعلیم عام کې دوه باوجود په زیاتره کلیوالو سیمو کې د ښځو په اړه منفی فکر اوس هم موجود دی، ځکه په ټولنیز کچ بې اولاده کېدل یوازې د ښځې کمی یا ګنا ګڼل شي، او داسې ښځې د کورنو دننه هم په معاشي توګه کمزوري ساتل کیږي.
واده سو وخت نی تیر شوی چې د اولاد تقاضا شروع شي، او که لږ وخت تیر شي نو د کور او بهار خلک تپوس کوي، اوسه پوری بچی نشته، ولی نشته، علاج نه کوي، او که څه لږ وخت نور تیر شي وایي به چې ښځه خو شنډه ده، وایي زوی ته د غم وکړه، وایي سړی به بینومه پاتې شي، وایي جایداد وارث نشته، وایي نسل به مخکې څنګه ځي. افسوس خبره دا ده، ټولې خبرې صرف او صرف زنانه ته کیږي، او یو داسې انداز کې کیږي او داسې افسوس کیږي لکه چې دا اولاد نه کېدل د ښځې یو غټه ګناه ده. په داسې صورت کې دویمه ښځه کول یا د ښځې پریښودل یو عامه خبره ده زموږ معاشره کې، او ښځه د هغې کور کې داسې ژوند تېروي چې ټول عمر هغه تیر کړي، خو هغې ته ټول عمر ځان مجرم لګي. که هغې کور کې تیر کړي نو هم مجرم لګي، که د هغې کور نه بهر روزي نو هم به هغې ته مجرم لګي. کوم معاشرتي وي رویه د ښځې په سر باندې د الزام لګولو، د دې بدلون ډېر ضروري دی.
مردان عبدالولی خان پوهنتون اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر حسین علی نا مشال ریڈیو پختنه وکړه چې د خزی اولاد نوی نو سړی خو بل واده وکړي، خو که سړی په مشکل کې وي نو خزه به بیا څه کوي؟ نو په جواب کې یې نوموړی وویل چې د پاکستان او افغانستان په شمول په مختلفو هیوادونو کې د اولاد نه زیږیدل د ښځو لپاره ستونزمن وي او کیدای شي چې نارینه دوهم واده وکړي. ولی ښځه د سړي جایداد ګڼل کیږي، نو ځکه په هر څنګه سختو حالاتو کې په ژوند کولو مجبوره وي.
معاشرہ او کلتور کے میرمن تا دا اجازت نشتا او نہ دا حیثیت حاصل دے چې هغه یو انفرادی طور فیصلہ وکړي شي. فرض کا دا کمی د بی اولاده د هغه د میړه د طرف نه وی، نو بیا هم دا خبره خنه غنل کیږي چې یو میرمن رولږي او د خپل میړه متعلق دا قسم خبرو کی چېرې زما د اولاد زکنی کیږي چې د دې وجہ چې کوم دنو دا زما میړه دی. بل طرف ته دې میرمنې ته دا اجازت نشته چې دا خپل میړه پرېږدي، بلکې دا به د دې میړه سره جون کوي او د دې د بن چې نور کوم اولاد دی خیال پې ساتي. هر څنګه چې د دې سره دا غیر رویوي خدا دا غیر سره خپل جون تیری، ځکه چې دې ته دا پته ده او د خپل میړه نه ځان جدا کوي، نو دا معاشرتي طور او په کلتور کې ښه نه ګڼل کیږي.
پیښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغندون کې د امینه مریم ډاکټرینا مشال ریډیو پوښتنه وکړه چې د اولاد نه زیږیدو وجوهات څه دي. نو په جواب کې یې نوموړی وویل چې په ځینې وختونو کې د ښځې یا سړي او په بعضې کیسونو کې ښځه او خاوند دواړه په فطري توګه د جسماني کمزورۍ ښکار وي چې اولاد یې زیږیدل نشي. ولې ځینې ښځې او سړي د علاج کولو وروسته د اولاد زیږولو جوګه کیدای شي؟
واده کړي جوړو کې د بې اولادۍ ډېرې زیات وجوهات کیدای شي چې په هغه کې میل فیکٹر انفرٹیلیٹی ورته وایي کنه، چې د سړي د سایډ نه اوم وجه کیدای شي او فیمیل فیکٹر هم ورته وایي. میل فیکٹر چې دی نو هغه داسې 20-25% پورې میل دی، نور باقي د فیمیل فیکٹر دے داخی توجہ کی دیشی. یہ کہ بیا پہ اولادی کی دو قسموں نے دیو پرائمری انفرٹیلیٹی ورتا وچ بالکل سٹارٹ نہ معشومان نے پیدا کی گی، او بل نن سبا چ کم ڈیر زیاد شوے دے آغا دے سیکنڈری انفرٹیلیٹی چ یو زل یو اولاد پیدا شی او بیا دوبارہ نور اولاد نہ پیدا کی گی. نو آغی بیا ڈیر وجوہات دی آغی دا وجوہات دی چ خام خا ڈیلیوری سرس کمپلیکیشن شوی وی، یا چ کم نن سبا دا کنٹرسپٹیو دا یوز کی گی، دا پلز یوز کی گی، دوایان یوز کی گی غلط ملت ہے نا دوا جی زیاد کی گی، یا نوری بیماریاں ٹی بی دا بیماریاں ورترا دادی وجہ بے اولادی ڈیرا زیادہ شویدا اگے تو سیکنڈری انفرٹیلیٹی ہوئی.
امینے ڈاکٹر دا ہو مویل چې په ځینې کیسونو کې یو تن درملنې ته اړتیا لري، ولی په بعضی وختونو کې درملنه خزی او سړی دواړو لکول ضروری وي.
میل فیکٹر کې د میل جراثیم چې دی هغه کم وي، په فیمیل فیکٹر کې بیا نور ډیر زیات مختلف وجوهات وي په هغه کې دی، یا هغه ایج ډیر زیات ضروری دی عمر زیات وي. بل دا غټه مسله پکې دا ده چې پی سی اوز دی ډیر زیات فیمیلز کې نن سبا وڑکی وڑکی شان دی دا اوبو رسولے جوڑی شوی بھی دا آگے دا وجہ پہ اولادی دیر زیاد ای، یا پا فیمیل کے انفیکشن دیر زیاد دا گئی دا سوزاک وی یا نور یورین وی ٹریکٹ انفیکشن وی.
دا صحت ماہرے وائی چی دا شن توپ تنارو غیخ کار یوازی زنانا نا بلکه نارینه هم کیدای شي، نو په کار دا چې علاج یې وکړل شي او د علاج په غرض باید سړی هم ټیسټونه وکړي. هم دې سره د نن خپرونه سرته رسی، اجازه غواړو، د الله په امان.
غلام غوثیم تاسو د مشال رادیو اورئ.
Nor makawa na zunna.